بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما. هر أمت تي وستازي راغلي وو او چې څنګه استازي ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوي او زیاتې ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1499 هجري لمریز کال د کب د میاشتې لسمه د 1427 هجري قمري کال د رجب یازبرګې شپاړسمه او د 2020 میلادي کال د فروری 28 نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خپرونې په سر کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې یوه سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د مقاومت د 44 د ځواکونو په وړاندې د امریکې د پوځي خوځښتونو په مقابل کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون. بیا هم د تاریخ پاڼه اورېدی شئ. ورپسې د انرژي او اقتصاد بخنه غواړم د انرژي د انتقال لیکي او اقتصاد نومي لړۍ اووم پروګرام اورئ. او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم ایران د اونۍ په هنداره کې نومي 19 پروګرام اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملو اوسئ، له یوې لنډې شان دمې وروسته بیا راګرځو. د تهران راډیو مینوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. ګران اوریدونکو، په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز ته غوږ شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عراق او سوریه باندې د امریکې حمله د دغو هیوادونو د حاکمیت خلاف ورزي وبلله. افغانستان له روسیې څخه د کورونا واکسن اخیستل غواړي. د افغانستان د لغمان ولایت لپاره د طالبانو له لوري ټاکل شوی والی وژل شوی دی. پاکستان کې د بسنت په ورځو کې 1,000 کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. او د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد باندې د امریکې حمله د ملګرو ملتو د منشور خلاف ورزي وبلله. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د عراق او سوریې په سرحدي سیمو کې په عراقي ځواکونو باندې د حملې په لړ کې د امریکې خطرناک اقدام وغنده او دغه غیر قانوني بریدونه د هیواد د واکمنۍ خلاف ورزي وبلله. د ویلو دا چې د امریکې جنگي الوتکو وړمه ورځ د سوریې او عراق په ګډه پوله کې البو کمال او القائم سیمې بمباري کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون همداشان لخپل عراقی همرتبه فواد حسین سره په کتنه کې په عراق کې د ثبات او ټیکاو پراوستلو باندې د ایران پر ژمنتیا ټینګار کړی دی. ظریف په یو ټویټ کې ولیکل چې له فواد حسین سره په خپله کتنه کې د ایران او عراق د سیاسي او اقتصادي ملګرتیاو او د سرحدي تبادلاتو د مختلفو اړخونو په هکله خبرې اترې کړي دي. ظریف د عراق او سوریې په ګډو سرحدي سیمو کې په عراقي ځواکونو باندې د حملې په لړ کې د امریکې اقدام وغنده او دغه حملې غیر قانوني او د عراق د حاکمیت خلاف بللې دي. هغه د عراق په خوره کې ځینې وروستۍ حملې او پیښې شکمنې وبللې چې د ایران او عراق په اړیکو کې د ګډوډي او دغه هیواد د امنیت او ثبات د خرابولو په موخه پلان شوی کېدلی شي. په دغه ملاقات کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر هم له تهران سره د اړیکو پراخولو ته د بغداد د چمتووالي خبر ورکړ. د بندیزونو د ختمولو په موخه د ایران حکومت او پارلمان یو دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومبي مرستيال ټینګار کړی چې د اسلامي شورا لخوا د تصویب شوی د بندیزونو د ختمولو لپاره د ستراتیژیک اقدام قانون له دښمنانو څخه پلمه واخیستله. اسحاق جهانګیری پرون وویل د الحاقي پروتوکول په حق له پارلمان لخوا د تصویب شوی د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام دقیقه او مدبرانه اجرا د دښمنانو پلمې ختم کړي چې نتیجې د ایران د واحد او عزتمندانه غږ مخابره کېدل وو. جهانګیری زیاته کړه چې د اسرائیلو رژیم او سعودي او امریکې د ایران په وړاندې ماتې وخوړله. افغانستان غواړي له روسیې څخه د کورونا واکسن واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې جوړ سپوټنیک وی واکسن د اخیستلو لپاره د خپل هیواد د فیصلې خبر ورکړی دی. حنیف اتمر پرون وویل چې ډیر زر به د روسیې د واکسن د ترلاسه کولو په موخه د افغانستان او روسیې د روغتیایي چارواکو ترمنځ یوه غونډه وشي. هغه په دې خبرې سره چې افغانستان د روسیې د جوړ کورونا واکسنو د ترلاسه کولو غوښتونکي دی زیاته کړه د دواړو هیوادونو د روغتیا د چارو مقامات به د واکسن د ترلاسه کولو او د افغانستان خاورې ته د منتقلولو د څرنګوالي په هکله یوه غونډه وکړي. افغان خارجه وزیر چې ماسکو ته په سفر تللی دی په افغانستان کې د روسیې د واکسنو د جوړولو د امکان په هکله هم وویل دا موضوع د دواړو هیوادونو د روغتیایي چارواکو په موافقې پورې اړه لري. افغانستان له دې مخکې له هندوستانه 15 لاکه ډوزه کورونا واکسن وارد کړي چې په لومړي پړاو کې ټاکل شوی د هیواد جګپوړو چارواکو همداشان د روغتیا د ادارې کارکوونکو او امنیتي ځواکونو ته ووهل شي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د لغمان ولایت لپاره د طالبانو له لوري ټاکل شوی والی ووژل شو. د یو شمیر رسنیو له لوري په خبرو شوو ریپورټونو کې ویل شوی چې د لغمان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل شوی والی مولوی عبدالهادی پشایوال د دوو تنو موټر سایکل سپرو وسلوالو له لوري د گاونډي هیواد پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور په څنډه کې د بخشي پل په سیمه کې د خپل کور مخې ته په ډزو ووژل شو. تر اوسه افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل ویلي چې د دې ولایت د ملي ادارې کارکوونکو دوه تنه له 15 کړیو ماینونو سره په دوو جلا سیمو کې نیولي دي. د ننګرهار والي ویلي چې نیول شوو کسانو چې یو یې څلورو او بل یې له 11 کړیو ماینونو سره نیول شوي اعتراف کړی چې دا ماینونه یې د امنیتي ځواکونو د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د امنیتي ځواکونو په موټرونو کې ځای پر ځای کول. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی په بمی 14 کې ژوبل شوی دی. زمون خبریال وایي پرون له غرمې وړاندې د جلال آباد ښار 15 ناحیې اړوند د مال منډې په سیمه کې د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قدیر په موټر د سړک غاړې د ماین 14 وشوه چې نوموړی پکې سخت ژوبل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ډاکټر ظاهر عادل وایي له دې پیښې د یو وژل شوي تن مړی او د ولایتي شورا غړي عبدالقهار په ټپي حالت کې روغتون ته وړل شوي چې تر درملنې لاندې دی. خو نوموړي یې د روغتیایي وضعیت په اړه نور معلومات ورنکړل. عیني شاهدانو هم په دې سیمه کې د یو تن وژل کېدل او د ولایتي شورا د غړي د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. عبدالقهار قدیر په 2019 کال کې هم په یو برید کې برسیرن ټپي شوی و. نوموړی د ولسي جرګې د پخواني ړومبي مرستیال عبدالظاهر قدیر ورور او د مصالحې د عالي شورا د مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد وراره دی. ګرانو دوستانو په ننګرهار کې د داعش ترهګرې ډلې یو مهم غړی نیول شوی دی. په دې هکله له جلال آباد زمون خبریال داسې ریپورټ راکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش ډلې یو مهم غړی نیول شوی دی. په دې ولایت کې د ملي امنیت ادارې اړوند ځانګړو ځواکونو قومندانۍ رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې د ځواکونو د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په اړوند سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پا پکې د خبر پاڼې په وینا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار لپاره د داعش ډلې د پلان جوړولو او د مالی امکاناتو برابرولو مسؤل نیول شوی دی. په خبر پاڼې کې راغلي چې نیول شوی تن دغه راز د ټولنیزو شبکو له لارې د داعش ډلې په ګټه تبلیغات ترسره کول. خو په خبر پاڼه کې د نیول شوي تن د هویت په اړه بشپړ معلومات نه دي ورکول شوي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار او خواوشا سیمو کې د ملي امنیت ادارې د ځانګړو ځواکونو له لورې د داعش ډلې یو شمیر مهم غړي او د غراز وسلوال جنګیالي په شپنیو عملیاتو کې یا نیول شوي او یا هم وژل شوي دي. د ننګرهار په ولایت کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې خوځښتونه یو ځل بیا ډېر شوي چې د عامو وګړو د اندېښنې سبب ګرځېدلي دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د افغانستان د ملي او اسلامي غورځنګ مشر عبدالرشید دوستم د مارشلې د رتبې له ترلاسه کولو وروسته په لومړي ځل پرون کابل ته تللی. په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله او د کابل ښار د ګڼو خلکو لخوا د مارشال عبدالرشید دوستم هرکلی وشو. ټاکل شوی چې دوستم به په کابل کې د خپل شتون پر مهال د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو سیاسي شخصیتونو سره ملاقاتونه وکړي. د غزنی ولایت په اوروزګان سیمه کې د افغان پوځیانو په اډې کې یوازې درنه 14 شوې ده. د غزنی ولایت چارواکو پرون وویل چې د 14 له امله د یادې پوځي سیمې شاوخوا د خلکو کورونو ته هم تاوان رسیدلې ده. عیني شاهدان وایي چې طالب وسلوالو د دغې پوځي اډې دننه ته د سورنګ یا تونل په وهلو سره په پلان شوې توګه دغه 14 کړې ده. خو د غزنی ولایت چارواکو په دې اړه زیات معلومات نه دي ورکړي. پاکستان کې د بسنت په ورځو کې یو سل وشپېتو کسانو ته مرګ جوړ لاوخته ده. د پاکستان پر اول پنډه خار کې د بسنت یعنی کانک وک الوزولو په مراسمو کې لکتر لګه یو سل شپږ شپېته کسان زخمی شوي دي. د بسنت د دودیز رسم په شپو ورځو کې د شیشه ایز مانجې په شان د غیر قانوني شیانو د استعمال، برېښنایي کرنټ او لچتونو د خلکو د غورځېدو په شان پیښو له امله یو سل شپږ شپېته کسان زخمی شوي او یو کس مړ شوی دی. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د کانک وکونو په الوزولو او خرڅولو باندې له بندیز او د پولیسو لخوا د درنو جرمانو له لګولو سره سره په راولپنډې او ګوجرانواله ښارونو کې د بسنت دودیزې دستوري ترسره شوې. د راولپنډې ښار پولیسو ویلي چې په تیره یوه ورځ کې څه باندې 400 کسان د غیر قانوني کانک وکړ خېژونې په وجه نیولې دي. د میانمار د پولیسو لخوا د دغه هیواد په تر ټولو ستر ښار یانګون کې معترضان په تشدد سره ځپل شوي دي. د میانمار پولیسو پرون په هغو معترضانو باندې چې په خپل هیواد کې د پوځیانو له کودتا وروسته د ډیموکراسۍ د ورستنې دوه غوښتونکي دي د پلاستیکي ګولې او ډزې وکړې. خبر زیاتوي چې پولیسو همداشان د یو شمېر معترضانو خبریالانو د نیولو وارنټ صادر کړی دی. په سوریه باندې د امریکای حمله د ملګرو ملتو د منشور خلاف ورزي ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته د یو لیک په ورلېګلو سره د سوریه په خاورې باندې د امریکای بریدونه د نړیوال قانون او د ملګرو ملتو د منشور د مفادو خلاف ورزي وبلله. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په دغه لیک کې له امنیت شورا وغوښتل چې د نړیوال صلح او امنیت په ساتنه کې خپلې دندې پوره کړي او د سوریه په خاورې باندې د امریکای د بریدونو د مخنیوي او د هغو د نه تکرارېدو لپاره د دغه ارګان د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه. او لبنان هم ملګرو ملتو ته له صهیونستانو شکایت کړی. د لبنان پوځ د خپل هیواد د هوایي حریم د خلاف ورزي په وجه د صهیونستي رژیم خلاف یو شکایت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ. لبنان د دغه شکایت د وړاندې کولو وجه د صهیونستانو لخوا د خپل هیواد د هوایي حدودو بیا بیا خلاف ورزي او د دغه رژیم د جنگي الوتکو ور اوړېدل وبلل. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د مقاومت د 44 د ځواکونو په وړاندې د امریکای د پوځي خوځښتونو په مقابل کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت خبرګون زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی نو پام ورته وکړي. امریکایي الوتکو د واشنگټن د یرغلګرو اقداماتو په دوام کې د سوریې په ختیځو سیمو باندې بمبار کړي. د امریکای د دفاع وزارت د پنجشنبې ورځې په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې امریکایي الوتکو د جو بایډن په حکم د سوریې په ختیځ کې د مقاومت د محور په ځواکونو بمبار کړی دی. امریکای دا کوي چې په سوریه باندې په برید سره په عراق او په امریکایي اډو من جمله د اربیل په هوایي ډګر باندې بریدونو ته جواب ورکړی دی. امریکا له دې مخکې په عراق کې پر خپلو پوځیانو باندې ترسره شوي بریدونه په دغه هیواد کې د ایران تر ملاتړ لاندې ډلو لخوا بللي وو. دا په داسې حال کې دي چې د اربیل په هوایي میدان باندې برید په بغداد کې د امریکې په سفارت باندې د مشکوکو بریدونو په څیر وو چې په عراق کې د دې هیواد د پارلمان له پریکړه لیک په خلاف د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره د پلمې د جوړولو په لړ کې ترسره شوي وي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده په سوریې باندې د امریکې د تیریګرو بریدونو په غندلو سره د امریکې د نوې ادارې دغه اقدام د سوریې په ځمکنۍ بشپړتیا او ملي واکمنۍ باندې مخامخ یرغل وباله چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل ګرځي. د ایران خارجه وزارت ویان دې ته په اشاره سره چې په سوریه کې د امریکې په غیر قانوني پوځي اډو کې ترهګر روزل کیږي او امریکا له هغوی څخه اوزاري ګټه پورته کوي وویل. امریکایي ځواکونه په وروستیو کلونو کې په غیر قانوني توګه سوریه ته ورداخل شوي دي او د دغه هیواد ځینې سیمې نیولي او د زیرمو غلا ته املا تړلې ده. په داسې حال کې چې یادې زیرمې د سوریه د ولس حق دی. امریکا او صهیونیست رژیم تر اوسه څو وارې په سوریه، عراق او لبنان کې د مقاومت د محور په مورچلو بمبار کړي چې د پوځي نظره د عملیات ارزښت نه لري. د غیرغلیز اقدام په داسې حال کې ترسره شوی چې اکثره سیاسي ټولنو د ټرمپ په پرتله له بایډن څخه د متفاوت کړچار ته مدرلودله او په دې باور و چې بایډن په سیمه کې د جګړو دوام ته لیواله نه دی چې د امریکې په ولسمشریزو ټاکنو کې د هغه د بریالیتوب یو لامل هم دغه مسئله وه. دا ښکاري چې امریکا د دغه ځورونکو اقداماتو په مټ غواړي ایران د مذاکراتو میز ته راولي. د امریکې له لوري د مذاکراتو تکراری غوښتنه له اټمي موافقې څخه د دغه هیواد له وتلو وروسته مطرح شوه. د ډونالډ ټرمپ دریځ نیونې او د جو بایډن ویناوې په همدې لړ کې ترسره شوې ځکه چې دواړو غوښتل د یوې پلمې په وسیله بیا ځلې ایران سره د مذاکراتو باب خلاص کړي. خو دغه ټولو مسایلو په هاخوا صهیونیستي رژیم سره د امریکې تړاو ته په کتو سره دا طبیعي خبره ده چې امریکا په سیمه کې خپلو ناسمو سیاستونو ته دوام ورکړي. د نړیوالو چارو کارپو حسن هانیزاده په دې اړه وویل ټرمپ او د هغه ټیم د پومپیو او جان بولټن په شمول په وروستیو دریو کلونو کې په خپلو اقداماتو سره د امریکې او ایران ترمنځ په نړیوالو او سیمه ایزو چارو باندې د خبرو اترو لاره کنګل کړې ده. له برجامه د امریکې وتل، د سختو بندیزونو لګول او د ایران د تیلو په صادراتو پابندۍ د یادو اقداماتو له جملې څخه دي. په دې اساس باید وویل شي تر کومه چې امریکا د ښه نیت د ښودلو لپاره عملي ګام اوچت نه کړي ایران به مذاکراتو ته تیار نشي. د بایډن مذاکراتي نظریه هم په اقتصادي او امنیتي فشارونو ولاړه ده. د امریکې د دغه دریس پایلې د هیواد لپاره یو اړخیزي ګټې دي نو طبیعي خبره ده چې ایران مذاکراتو ته تیار نشي. د امریکې او ایران ترمنځ هر ډول خبرې اترې هغه وخت ممکن دي چې امریکا برجام ته بیرته پر راستنېدو سره په ایران باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. امریکا باید په خپلو تیرو تیروتنو اعتراف وکړي او په سیمه کې له تخریبي فعالیتونو څخه لاس واخلي. په داسې حال کې چې امریکا نه یوازې د یاد شرایط په ځان نه دي عملي کړي بلکې نوو زورونکو اقداماتو باندې لاس پورې کړی او هڅه کوي چې په پوځي خوځښتونو سره خپل دریز پیاوړی کړي. د تهران رادیو مینوالو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پانا
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، وسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د رجب یا بزرگ میاشتې له 14 او د 2021 میلادي کال د فروری له 28 نیټې سره سمون خوري. نه نوی کال وړاندې د 1922 میلادي کال د فروری 28 نیټه د مصر زوړ هیواد خپلواکۍ ترلاسه کړه. دغه هیواد له کابو 8000 کاله مخکې څخه مسکونی او له 6500 کالو مخکې څخه د مرکزی حکومت لرونکی و. د اسلام له 1520 کاله وروسته دغه هیواد مسلمانانو فتح کړ. په 1918 میلادي کال کې فاطمیونو مصر ونیوه او سوکه دغه هیواد د فاطمی خلیفه ګانو مرکز شو. په 1922 کال کې د فاطمیونو لړۍ د ایوبیانو د لړۍ په لاس نسکوره شوه. د 14 میلادي پیړۍ په لومړنیو کې عثمانیان پر مصر مسلط شول. په 1915 میلادي کال کې له دې وروسته چې د انګلستان او عثمانیانو ګډې قواوو د ناپلیون بوناپارت له 6 میاشتنۍ نیواکه وباسه، پر دغه هیواد واکمني د محمد علي په نامه د عثماني پوځ یو ایټالیایي سردار ته وسپارله چې هغه د هغه جانشینانو د مصر خپلواکه حکومت د خدیو په نامه سره په اختیار کې درلود. د 19 پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د مصر د خدیوګانو نالایق توپ په مصر کې د انګریزانو د زیاتېدونکي نفوذ لامل شو، تر دې چې د خلکو د بلواو سبب شو او انګلستان له دغو بلواو سره د مقابلې لپاره په 1920 میلادي کال کې د مصر اسکندریه بندر کې هم ځواک پلی کړ. په 1914 میلادي کال کې د لومړي نړیوال جنگ په لومړیو کې انګلستان د مصر د خلکو د پاسون په خاطر دغه هیواد تر خپلې ولکې لاندې راوست. د مصر د خلکو د مبارزې دوام په تیره بیا له لومړي نړیوال جنگ وروسته دغه دوام لامل شو څو انګلستان په 1922 میلادي کال د مصر خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. دوه څلوېښت کاله وړاندې د 1455 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په 10 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب ارواښاد مشر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه 15 کلنې جلاوطنۍ وروسته د قوم مذهبي ښار ته لاړ. حضرت امام خمیني د 1442 هجري لمریز کال د غبرګولي د 15 پاڅون او له هغه وروسته له پیښو نه پس په 1443 کال کې د باچا د رژیم لخوا له ایرانه بهر ته تبعید شوی و. د 1455 لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 12 نیټه ایران ته راستون شو او د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په دې ورځ په داسې حال کې چې د شاه رژیم د امام په مشرۍ د ایران د مسلمانو خلکو د پرله پسې مبارزو په وجه ړنګ شوی و، قوم ښار ته لاړ او په یوه ساده کور کې استوګن شو. حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه څو میاشتې وروسته له نږدې نه د انقلاب د مشري او په پلازمینه کې د دوی د شتون د ضرورت په وجه تهران ته راستون شو. شل کاله مخکې د 1455 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په 10 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف د صدام د بعثي رژیم د تپلي جنگ په اړومبیو کې د ښه نیت کمیټې کار پیل کړ. د اسلامي کانفرانس د خارجه وزیرانو د وړاندیز او د مشرانو د غونډې د موافقې له مخې له سوله ییزې لارې د عراق او ایران د جنگ د ختمولو په موخه د ښه نیت یا حسن نیت کمیټه جوړه شوه. د کمیټې چې وروسته بیا نوم د سولې په کمیټې بدل شو او د ځینو اسلامي هیوادونو له ولسمشرانو جوړه شوې به تهران او بغداد ته په یو لړ سفرونو سره د دواړو دښمنو هیوادونو وروستۍ نظریات یې ترلاسه کول او د دې نظریاتو له ډلبندۍ وروسته به یې یو لړ غونډې جوړولې او بالاخره به د دې کمیټې فیصلې د پریکړه لیک یا بیانیې په چوکاټ کې اعلانې دي.
انرژی او د اقتصاد او سیاست مشترکات.
قدرمنو اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره زه فاطمی د خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو حضور کې حاضر شویو څو د انرژیو د لیږد پایپ لاین د سیاست او اقتصاد د امیزې د خبرونې اوومه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
عزیزانو ستاسو ډیره مننه کوو چې د انرژي او د پایپ لاین دغه خبرونه اوري او د دې خبرونې د سیډونکو ټیم هم هڅه کوي چې د انرژي په ډګر کې د اقتصاد او د سیاست د تړاو په اړه تاسو ته معلومات درکړي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په تیره خبرونه کې مو په دغه پروژه کې د ترکمنستان د سیاسي او اقتصادي موخو په اړه خبرې وکړې. اوس به راشو افغانستان ته او د تاپې په پروژه کې د دې هیواد سیاسي او اقتصادي ملاحظاتو په اړه به وغږیږو. دا تاپی پروژه یو له هغو سیمه ایزو طرحو څخه بلل کیږي چې د افغانستان لپاره ځانګړي ځایګي په نظر کې نیولې. افغانان لدې پایپ لاین د میلیونونو ډالرو د عوارضو او کاري فرصتونو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د دې پترس کې افغانستان کولای شي خپل د اړتیا غاز هم لدې پایپ لاین څخه ترلاسه کړي او تر ډیره حده خپل د انرژي ستونزه هم له منځه یوسي.
د افغانستان دغه وخت د معدنو او د تیلو وزیر داود شاه سبا د ټاپی د پروژې د پرانستل کېدو په مراسمو کې دغه طرحه د افغانستان د بنسټیزو پروژو پیلامه وباله. د هغه د خبرو پر اساس موافقه شوه چې افغانستان د خپل برخې اضافي غاز په نورو هیوادونو وپلوري. همدارنګه د برېښنا د انتقال تر حمله ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې څخه تر پاکستان را رسیږي. خو له یادو مسلو سره سره افغانستان د دې په ځای چې د ټاپی پایپ لاین له غازو څخه ګټه پورته کړي تعرفې او عایدات ترلاسه کوي. د افغانستان دولت هیله لري د ټاپی د طرحې په پلي کولو سره د دې هیواد کمزوري اقتصاد د سیمې له اقتصاد سره وتړي او له دې لارې څخه افغانستان د څو لسیزو اقتصادي انزوا څخه وژغوري. د دې طرحې د عملي کېدو په صورت کې به د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په اړیکو کې هم مثبت بدلون راشي. لکه څرنګه چې د ټاپی د پروژې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له خبرو څخه معلومېده دغه هیواد هیله لري چې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د ترانزیت په ترڅ کې د چین د هیواد لپاره هم په یو ترانزیتي لاره بدل شي.
د افغانستان امنیتي حالات د تاپې د پروژې د پلي کېدو په مخ کې د افغان حکومت لپاره تر ټولو لویه ننګونه بلل کیږي.
د مثال په توګه د هلمند امن ولایت د هغو سیمو له جملې څخه دی چې د ټاپې پایپ لاین ورڅخه تیریږي. د ټاپې د پروژې برخلیک تر ډیره حده د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو پورې تړلې ده. طالبانو په دودیزه توګه ښودلې چې که د ټاپې له پایپ لاین څخه خپل اقتصادي او سیاسي ونډه ترلاسه کړي ستونزه نه ورته جوړوي. حتی د 1990 میلادي کال په ورستیو کې، یعنی هغه وخت چې له ترکمنستانه پاکستان ته د ګازو د انتقال په طرح باندې خبرې کېدلې، د طالبانو یو پلاوی د دې پروژې په هکله د خبرو لپاره امریکا ته لاړ. البته تر هغه وروسته د ستمبر د 11 د پیښې له امله داسې حالات رامنځته شول چې په افغانستان باندې د امریکا د پوځي برید له امله د دې طرحې په پلي کېدو کې د طالبانو د همکاریو د نه پځې کېدو سبب وګرځېد. په افغانستان کې د سیاسي چارو ارواښاد کارپوه وحید مجداد د امریکایي شرکتونو سره د طالبانو د همکاریو په اړه وویل، د طالبانو له پلاو څخه د امریکایي شرکتونو بلنه په دې خاطر ترسره شوې چې هغوی ته د امریکا بېخبنایي او اقتصادي وړتیاوې ور وښيي. طالبان هم د هرات کابل د لوی لارې د جوړولو او د پایپ لاین په مسیر کې د خارګوټو د جوړولو او د مناسبو تعریفو د لګولو په څیر د امتیازاتو غوښتونکي وو.
په دې خاطر که د افغانستان دولت وکولی شي د طالبانو سره د سولې پیچلي مذاکرات په کامیابۍ سره سرته ورسوي، نو هیله شته چې د ټاپې د پروژې امنیت په دغه هیواد کې تامین شي. البته افغانستان په دې اړه د پاکستان مرستې او همکاریو ته ضرورت لري. د پاکستان مخکنی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په دې اړه په مذاکراتو کې په زغرده سره ژمنه وکړه چې هیواد به یې د ټاپې د پروژې د امنیت د ټینګولو په موخه په طالبانو باندې له خپل نفوذ کار واخلي. که څه هم د افغانستان دولت د یوې بیانیې په صادرولو سره د پاکستان د دفاع وزیر ویناوې د افغانستان په چارو کې غیر مسؤلانه لاسوهنه وبلله او زیاته یې کړه چې د ټاپې له پروژې څخه د طالبانو د ملاتړ ترلاسه کول باید د افغانستان د دولت په مشرۍ د سیاسي موافقې یوه برخه وي، نه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ یوه معامله. په افغانستان کې د داعش د ترهګرۍ ډلې د رابرسره کېده هم د اشرف غني د حکومت له نویو ننګونو څخه بلل کیږي. د طالبانو او د داعش د ترهګرۍ ډلې ترمنځ نښتې او په ننګرهار او کابل کې ځانمرګي بریدونه د افغانستان د امنیتي حالاتو د پیچلي کېدو سبب ګرځېدلی دی. دغه مسله هم د ټاپې د پروژې د امنیت د ټینګولو په لړ کې د افغان حکومت په اندېښنو کې زیاتوالی راوستې ده. دغه مسلو ته په کتو سره د ټاپې د پروژې د امنیت د ټینګښت په اړه هیڅ هیله منونکې لړلید نه ښکاري.
د ټاپې د پروژې دریم هیواد پاکستان دی چې د بحث په دوام کې به د دغه هیواد د سیاسي او اقتصادي موخو په اړه هم وغږیږو. پاکستان د 1.2 میلیون نفوسو په لرلو سره تل د انرژیو په ډګر کې له ستونزو سره مخامخ شوی. د دې هیواد اکثره لوی ښارونه د ساعتونو لپاره د برق د نشتون سره مخامخ دي. د 2009 میلادي کال را په دې خوا د ګازو داخلي تولید د دغه هیواد اړتیاوې نه پوره کړې دي او هر کال د دې هیواد د داخلي ګازو د تولید او انرژیو ته د اړتیاو ترمنځ واټن زیاتیږي. تمکیږي چې په 2015 میلادي کال کې د پاکستان د ګازو د اړتیا کچه د ورځې 290 میلیارد مکعب میټرو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې دغه هیواد یوازې د ورځې 100 مکعب میټره نه کم ګاز تولیدوي. په دې خاطر ده چې پاکستان له ایران او ترکمنستانه د ګازو واردولو ته لیواله دی. له دې سره سره د پاکستان دولت د ټاپې د پروژې د بشپړولو په لړ کې له زیاتو ننګونو او ستونزو سره مخامخ دی. د ټاپې د پروژې د پایپ لاین زیاته برخه د دغه هیواد د بلوچستان له ایالته تیریږي. د بلوچستان د سیمې بیلتون غواړي تل د مرکزي ادارې له لوري د ګازو او نورو ملي زیرمو په غیر عادلانه ویش اعتراض لري او د حکومت په وړاندې یې په غاو لاس پورې کړی دی.
د پاکستان د دولت په وړاندې دوهمه ستونزه د طالبانو د تخریبي فعالیتونو ګواښونه دی چې په افغانستان او پاکستان کې د ناامنیو د جوړولو را ظرفیت څخه برخمن دي. د مولا عمر ترمرینې ورسته د طالبانو ترمنځ بی اتفاقی او د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ اختلافات همدارنګ د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې مذاکراتو نامعلوم برخلیک سبب شوی چې د پاکستان پوز د ټاپې د پروژې د امنیت د ټینګولو په لړ کې لاستر وننګونو سره مخامخ شي. د کشمیر په مسله کې د هند او د پاکستان ترمنځ روانو ستونزو په اخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د لاین په سر اختلافات هم د پاکستان د حکومت له لوري د ټاپې د پروژې د پلي کېدو په مخ کې خنډونه رامنځته کوي. یا دوستونزو ته باید له تروریزم څخه د اوزاري استفادې په اړه په اسلام آباد باندې لګول شوي تورونه هم ورزیات شي. د ټاپې پایپ لاین د پاکستان لپاره اقتصادي توجیهات نه لري، مګر دا چې دغه پایپ لاین هندوستان پورې وغځیږي تر څو پاکستان وکولی شي د ترانزیت له تعرفو څخه برخمن شي، چې په دغه مسلې باندې هم د پاکستان او هند پیچلې اړیکې سیوری غځولی دی.
عزیزانو، هندوستان سلورم او د ټاپې د پروژې ورسته هیواد بلل کیږي. د آسیا په جنوبی سیمه کې د انرژي تر ټولو لوی ګاک هندوستان دی. د هندوستان اقتصادي پرمختګ او جغرافیایي مساحت او همدغه راز ګڼ نفوس د دې سبب شوی چې دغه هیواد انرژي ته په زیات اندازه ضرورت پیدا کړي او د انرژي په تامین کې لستونزې سره مخامخ شي. په دغه هیواد کې د ژوند د کچې په لوړېدو سره ورځ تر بلې انرژیو ته ضرورت په چټکۍ سره زیاتیږي. په دې خاطر د انرژیو د اړتیاو پوره کول د هندوستان لپاره په یو ستراتیژیک مسله بدل شوی دی. اومه تیل د هندوستان د انرژیو 40% او طبیعي ګاز 10% تامینوي، خو کویلا یعنی د ډبرو سکاره چې د هوا ککړتیا رامنځته کوي په هندوستان کې د انرژیو د ضرورت د پوره کولو په موخه په زیات اندازه استعمالیږي. د هندوستان دولت غواړي د وخت په تیریدو سره د نورو سوانګو په ځای لګازو کار واخلي. هندوستان د پرمختګ د دوام لپاره د انرژي یوې ستراتیژیکې سرچینې ته ضرورت لري چې د اوږدمهاله مودې لپاره د دغه هیواد د انرژي ضرورت پوره کړي. د هندوستان دولت په خپل بهرني سیاست کې د غازو تولیدونکو هیوادونو ته ځانګړي ځایګي په نظر کې نیولې. په دې خاطر د ټاپې د پروژې د پلي کېدو په چارو کې د هندي شرکتونو فعالیت د دې هیواد د ستراتیژیکو اهدافو په لړ کې ترسره کیږي.
البته د سولې پایپ لاین چې باید د ایران غاز تر پاکستان او هند پورې رسولی وای د اقتصادي له نظره پیاوړي توجیهات درلودل، لیکن ځینې لاملونه لکه د پاکستان سوسی په ایران باندې د امنیت د شورا بندیزونه، د امریکا او د اروپا فشارونه او د مرکزی آسیا په چوکاټ کې د امریکا او د هندوستان ستراتیژیکې اړیکې لکه د ابریشم نوی لارې چې مرکزی آسیا له جنوبی آسیا سره مشلوي د سولې د پایپ لاین د پروژې د عمل کېدو په مخ کې خنډونه رامنځته کړل. د یادو موضوعاتو له امله هندوستان د سولې د پایپ لاین په ځای د ترکمنستان څخه د ټاپې په پایپ لاین باندې تمرکز وکړل. البته د افغانستان ناسم امنیتي حالات، د طالبانو په څیر د افراط پالو ډلو ګواښونه، القاعده، داعش، د هند او پاکستان ترمنځ ټینشنونه او د کشمیر په سر کې کشمکشونه د ټاپې د پروژې د نه پلي کېدو په اړه هندوستان ته اندېښمنی را پیدا کړې. په دې خاطر هند د پایپ لاین نه په راخ وا خپل د ضرورت غاز د کشتیو په مټ لا قطر نه اخلي.
درنو محترم اوریدونکو، د ټاپې د پروژې په اړه معلومات د اقتصاد او د سیاست د ګډولې د خبرونې ورسته برخه مو درته وړاندې کړه. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام مو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ایران پتیرا اونئی کی
ډیر عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې اضافه تمی ل خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ایران په تیرونی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو هیله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري
د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنئی د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د خبرګانو د شورا له مشر او ولسی استادو سره په کتنه کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت به په اټمي مسله کې د نورو موضوعاتو په څیر له خپل دریځه تیر نشي او د هیواد د نن ورځې د اړتیاو او مصلحتونو په لور به په ځواک سره خوځښ وکړي. د دې اونۍ مهمه موضوع هم د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له ویناو سره تړاو لري. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ایران په وړاندې په ورستۍ ورځو کې د امریکا او د دریو اروپایي هیوادونو ادبیات له زورویینې او بې انصافۍ ډک وبلل او زیات کړه. د دغه ډول ادبیاتو د کارولو په پایله کې به له هغوی د ایران د ولس په کرک او نفرت کې زیاتوالی راشي او بله هیڅ څه نتیجه به ونه لري. په دې سربیره به ایران په اټمي مسله کې د خپلو منطقي دریځونو څخه په شا نه شي او د هیواد د اړتیا او مصلحت له مخې به تر کومه چې ضروري وي حتی د یورانیمو تر 60% بډایونې پورې مخته لاړ شي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود دې ته په اشاره سره چې اټمي انرژي هم ارزانه پریوزي او هم هوا نه ککړوي وویل اټمي انرژي به په راتلونکي کې د انرژي او د مهمو زیرمو په شمیر کې راشي چې بې له شکه ایران ورته ضرورت لري.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود څرګنده کړه چې د یورانیمو پخلی په همغه ورځ نشي پیلېدای بلکې سره له اوسه باید ورته تیاری ونیول شي. لویدیز هیوادونه غواړي کوم ورځ چې ایران اټومي انرژي ته ضرورت پیدا کوي هغوی ته اړ شي او هغوی د ایران له دغه ضرورت څخه د زورویینې او باج اخیستلو لپاره کار واخلي. د تپکتو سره چې سوانګ زیرمې محدود دي او هیواد هم د ټولنیزې او اقتصادي ودې په لور روان دی د ایران اسلامي جمهوریت د برېښنا د تولید لپاره په اټومي انرژي تکیه کړې او د دې کار لپاره په خپل سیاست کې د اټومي پټیو جوړولو ته لومړیتوب ورکړی دی. هغوی زیاته کړه د اټومي وسلو موضوع پلمه ده. هغوی حتی متعارف وسلو ته هم زموږ د لاسرسۍ مخالف دي ځکه چې غواړي د قدرت مؤلفې له ایران څخه وتروړي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی ټینګار وکړ کوم څیز چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت مخه نیسي هغه اسلامي فکر او اصول دي چې د اټومي یا کیمیاوي وسلو په شان د هرې هغه وسلې جوړولې منع کړي دي چې د عامه خلکو د وژلې سبب کیږي. دوی و فرمایل په دې منظومان کې هغه نړیوال سیهونیست جوکر مدام وایي چې موږ نه پرېږدو چې ایران اټومي وسلې جوړې کړي حال دا چې باید هغه ته وویل شي که اسلامي ایران د اټومي وسلو د جوړولو نیت درلودلې نو د اولاده لاستر کسې هم مخه نشو نیولای.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود یو کال مخکې هم د ځنو غوره پوهنیزو څیرو او محصلینو سره په کتنه کې وفرمایل که پوهه له صحیح فرهنګ څخه جدا کړی شي په غلطه به لاړه شي. اټمي پوهه له دې امله چې د بشر دوستۍ له فرهنګ سره مله نه وه د اټم بم د جوړېدو سبب وګرځېده چې نن هم نړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده. موږ سره له دې چې وړتیا لرله خو په زغرده دې لارې ته له ننوتو څخه مو ډډه وکړه. د اټمي وسلو جوړول او ساتل دواړه غلط کارونه دي چې کارول یې د اسلام له نظره حرام دي. معظم رهبر د امریکا په اټمی بمباره کې د 12,000 کسانو د قتل عام او هم د غراز د یمن د مظلوم ولس محاصره او د لویدیزوالو د جوړو جنگي الوتکو لخوا د بازارونو روختونونو خوندځو د بمباره په یادولو سره ویل د غیر پوځي او بیګنا خلکو وجل د امریکایانو او لویدیزوالو طریقه ده او د ایران اسلامي جمهوریت دغه طریقه نه مني او هم په دې وجه ده چې د اټمی وسلو د جوړولو فکر او سوچ هم نه کوي. امریکا له 1,050 اټمی ازموینو په ترسره کولو سره د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو زیات اټمی وسلې ازموینې ترسره کړې دي. امریکا په نړۍ کې تر ټولو دستر اټمی بټې لرونکي او یوازینی هیواد دی چې د انسانانو په وړاندې له اټمی وسلو څخه کار اخستی. دغه هیواد نه یوازې د اټمی وسلو د ازمویلو د بهر د درولو په فکر کې نه دی، بلکې تل د نوو اټمی وسلو د جوړولو په لټه کې دی.
د اټومي موافقې په مسله کې بل موضوع د ایران د اسلامي شورا پریکړه ده چې د یوې قانوني مصوبې په توګه یې پلي کول الزامي دي. د بندیزونو د لیرې کولو لپاره ستراتیژیک طرح د ایران په وړاندې د امریکا د غلیمانه اقداماتو او ورسره د اروپایي ټولنې ملتیا ته یو ځواب و چې د قانون په توګه تصویب کړای شو. حضرت آیت الله خامنهای په دې زمینه کې وفرمایل د ایران اسلامي جمهوریت له اولې ورځې څخه او تر اوږد مهالې مودې پورې د اسلامي لارښوونو پر اساس په خپلو ژمنو عمل کړی، خو مقابل لوري چې د اولې ورځې څخه د خپلو ژمنو سرغړاوی وکړل همدغه څلور هیوادونه و. په دې خاطر له هغوی څخه باید پوښتنه او ګروېژنه وشي. هغوی زیاته کړه کله چې امریکا له برجام څخه ووتل او نورو هیوادونو هم ورسره ملګرتیا وکړه، د قرآن شریف حکم دا دی چې تاسې هم له خپلو ژمنو لاس واخلئ، خو له دې سره سره زموږ ګران حکومت له خپلو ژمنو لاس وانخیست او ورو ورو یې خپلې ژمنې راکمې کړې، چې البته د غربي لورو د ژمنو د عملي کېدو په صورت کې دغه اقدامات هم د ستنېدو وړ دي. په اټومي موافقه کې د ایران د اسلامي جمهوریت له لورې د رضاکارانه اقداماتو بندول د دې هیواد د پارلمان د پریکړه لیک پر اساس ترسره شوي چې د نړیوالې موافقې له 16 او 16 مادو سره سمون خوري، ځکه چې په مقابل لوري په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او له موافقې څخه وتلی دی.
د امریکا د غیر قانوني بندیزونو او د اروپایي هیوادونو د نجمنتیا په وړاندې د ایران د اسلامي شورا د پریکړه لیک په لیکېدا د فروری له 23 څخه پیل شو چې له مخې ایران د الحاقي پروتوکول له بهیره وځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تهران ته د انرژي او د نړیوالې ادارې د مشر رافایل ګروسی د سفر په حق لوویل. په دې اړه ځینې موافقې ترلاسه شوې. د ایران له اټمي فعالیتونو څخه فلمونه اخیستل کېږي او تر دریو میاشتو پورې ساتل کېږي، خو د انرژي او نړیوالې ادارې ته نه ورکول کېږي، خو معمولي پلټنې به دوام وکړي. ظریف ټینګار وکړ د سیف ګارډ په بنیاد معمولي پلټنو باندې ایران ژمن دی او د پارلیمان وروستی پریکړه لیک هم موږ ته له معمولي پلټنو په هاخوا د انرژي او د نړیوالې ادارې سره د همکاریو اجازه نه راکوي. د رهبری د خبرګانو شورا هم د خپلې اتمې غونډې په پا پای کې د یوې بیانیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې برجام ته د امریکا ستنېدا او یا نه ستنېدا د ایران د شریف ولس په مقاومت کې اثر نه لري او برجام ته د هغوی بیرته راستنېدا د بندیزونو د لرې کولو پرته هیڅ څه ګټه نه لري، بلکې تاوان هم لري.
او تیره اونۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر د اړیکو د پراختیا په موخه تاجکستان ته سفر وکړ. د ایران د داخله چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او اقتصادي ملګرتیاو په اړه خبرې اترې وکړې. په همدې لړ کې د تاجکستان ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي ډګر کې مفاهمه لیکونو ته په اشاره سره د همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. دواړو لورو همدارنګه د کورونا د خپراوي د عمله د رامنځته شویو اقتصادي کړکیچونو او د سیمې د راتلونکو په اړه خبري اترې وکړې. رحماني فضلي همدارنګه د تاجکستان د کورنی او چارو له وزیر رحمزان رحیم زاده سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخدره موادو سره د مبارزې په زمينه کې د همکاري په اړه خبري وکړې او موافقه ته سره ورسېدل. تر اوسه د ایران او تاجکستان ترمنځ کابو یو سل او یا سندونه په مختلفو ډګرونو کې لاسلیک شوي. تهران او دوشنبه له دغو ظرفیتونو څخه په کار اخیستلو سره کولی شي د اړیکو د پراختیا په لړ کې ستر ګامونه اوچت کړي.
درنو او محترم اوریدونکو، ایران په تیر اونۍ کې د پروګرام وخت هم دومره وو. تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
بریالي اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.